درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې د ازادي رادیو د پدې سات کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. د څو ولایتونو د ولایتي شورا غانو رئیسان زموږ ملمان دي، خو مخکې تر دې د نړۍ او افغانستان د دې سات خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون مخام تروریستي حمله چې پکې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې سخته غندلې او ویلي د افغانانو د شمیر په معلومولو سره به له هغوی سره ژر مرسته وکړي. نن جمعه د نومبر 15 په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین د یوناما په مرسته پیل شوی دی. د همارې چې د ایران په سمنان کې د دوو مسافروړونکو ریلګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او د ټپیانو 6 ته لوړ شوی. پوره خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون مخام تروریستي حمله چې پکې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ریپورټونو له مخې په دې انتحاري حمله کې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر نه دی معلوم شوی. دا حمله پرون د بابل د الهلا ښار په شمالي سیمه کې په هغو زیارت کوونکو وشوه چې له کربلا نه د 40 تر مراسمو وروسته خپلو هیوادونو ته په لارو. څه باندې 80 کسان چې پکې زیات ایرانیان ووژل شوي او تر 100 زیات هم ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بغداد کې افغان سفارت په دې اړه جدي څېړنې پیل کړي او د کره معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم به د قربانیانو له کورنیو سره همکاري وکړي. په تهران کې افغان سفارت ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې حملې د ځینو انتقال شویو په ډله کې د افغانانو په اړه هم پلټنې وکړي او مرستې ورسره وکړي. نن جمعه 15 په د نومبر 15 په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته پیل شوی چې په 14 ورځې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال پارنیل کاردیل چې اوس د یوناما سرپرسته هم ده، د دغه کمپاین په پیل کې وویل دا ډیره مهمه ده چې افغان میرمنې او نجونې په بشپړ ډول آزادي تجربه کړي او له هر ډول جسمي ځورونې او ګواښ پرته د خپل هیواد او ملت په جوړونه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې همداراز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د همغږو ملي او نړیوالو هڅو او فعالیتونو غوښتنه وکړه. د جوزجان ولایت چارواکو ویلي د دوی څېړنو څرګنده کړه هغه راپورونه بیا اساسه دي چې پکې ویل شوی د سړی حواله کبله په درزاب ولسوالۍ کې 40 ماشومان مړ شوی دي. په راپورونو کې ویل شوی دغه ماشومان د تیرونی په بهیر کې په غرنۍ سیمو کې د امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دي. خو دغه راپورونو تر خبرېدو وروسته د جوزجان د والی ویاند رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړه په درزاب کې کوم ماشوم د سړی حواله کبله نه دی مړ شوی.
مخ پر دې موضوع چې کوکه هلته په ځینو کلیو کې د بي ځای شوی کورنیو ماشومان تلف شوی څلنه وکړه. زموږ بر رسې څرګند کړ چې هلته د درنې واورې لکبل هیڅ ماشوم نه دی مړ شوی.
د جوزجان ولایت د ولایتي شورا زینغړی او چارواکو ویلي دغه ماشومان د هغو کورنیو چې پورستیو کې د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ د داعش ډلې د ګواښونو له کبله جوزجان ته ورغلي وو. او په جلال آباد ښار کې نن په دریو پرلپسې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته تایید کړ چې په وژل شویو کې 2 افغان سرتیري او په ټپیانو کې هم 3 نور سرتیري شامل دي. دا چاودنې د جلال آباد ښار د دویم ماموریت او د څلورمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې شوې دي. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمیاو نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران په سمنان ولایت کې د دوو مسافروړونکو ریل ګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او د ټپیانو 6 ته لوړ شوی دی. پریس ټی وی د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې دا پیښه نن سهار د شمال مرکزی ولایت سمنان د شهروت ښار د هفت خان په تمځای کې شوې ده. د ایران د سری میاشتې ټولنې د مرستې رسونې مشر مصطفی مرتضوی هم ویلي چې کېدای شي د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات وي. په دې پیښه کې څلور کابینونه له پټلۍ اوښتي او دو نور اور اخیسته ده. رسمي شمیرو له مخې هر کال په ایران کې په اوسط ډول 10,000 کسان په ټرافیک کې پیښو کې وژل کیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژن کې بریت د وژل شوی شمیر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي او لاتیاو پورته شوی دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې حمله کې څه باندې 200 کسان وژل شوي دي او دا بریت د یو عراقي جنګیالي لخوا شوی دی. پرون د بغداد جنوب څخه 100 کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یو لارې کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد، تیلو په یو ټانک کې چې یو رستورانت هم نږدې دی او وچاودیدل چې دغه مرګ ژوبلې هغو زیارت کوونکو ته واړوله چې 40 مراسمو څخه خپلو کورونو ته روانو. د رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیایي چارواکو په حواله ویلي د دې حملې له امله د پنجشنبې په ورځ ناوخته د وژل شویو کسانو شمیر 100 شاوخوا ته رسیدلی و. لسګونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي هم دي. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګ شي ولایت کې د انرژي د یو مرکز چې د وطنۍ کاري روانو دی برخې د نړیدو په پیښه کې د وژل شوی کسانو شمیر 4 او یو تنو ته رسیدلی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې پر ورځ ویل په پیښه کې له 4 او یو وژل شوی کسانو څخه د 18 کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېرې رامنځته کیږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کیږي. وروستۍ خبر هم دا چې فرانسوي چارواکو ویلي د زړو خلکو د پالنې په مرکز باندې نننۍ خونړۍ حمله د اسلام پالو افراطیانو سره کوم تړاو نه لري. د مونپلی ښار عمومي څارنوال کریستوف باری ویلي د دې حملې او اسلام پالو ترورستانو ترمنځ هیڅ کوم ارتباط نه دی موندل شوی. فرانسوي چارواکو نن سهار وختي ویلو یو وسله وال کس د فرانسې په جنوب ختیځ کې په زړو کسانو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یوه ښځینه کارکوونکي په چاړه وژلې ده. فرانسې کې روان کله هغو بریدونو وروسته چې مسؤلیت داعش وسله والو ډلو منلی بیړنی وضعیت جاری دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په بامیان کې آسمان وریځ دی، واوره اوري، د تودوخې لوړه درجه 0 چټې منفي نه. په هرات کې آسمان وریځ دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 2 چټې منفي نه. په بدخشان کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2 چټې منفي 8. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3 چټې منفي 5. په کندهار کې هم آسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 1 ده. په ګردیز کې آسمان وریځ، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 9 چټې منفي 1 درجه. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفي 1 آسمان وریځ دی. په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1 چټې 12 اټکل شوی ده.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو پر کارونو خبرې کوو. ولایتي شوراګان خلکو ته کوم کارونه کوي؟ خلک د دوی له کارونو څومره راضي دي؟ په دې خبرونه کې د ننګرهار، خوست او هلمند ولایتي شوراګانو په استازیتوب میلمانه لرو. په دې لومړی نیمای کې د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله زمرای زموږ بلمانه دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. سر له اوس هم کولای شئ تاسو اوریدونکو چې د افغان بي سي د 1800 شمیرې لاري د همدغو ولایتونو په ارتباط پوښتنې وکړي، نظرونه څرګند کړي. هله لرو چې لند اس ام اس راوستوي. د ټلیفون شمیرې څو شی به وروسته درته اعلان وو چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی هم د خوست ولایتي شورا رئیس شاغلی مجیب الرحمن سلیم زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمریته هرکلی وایم. شاغلی سلیم زوی، که لومړی تاسو وایست زموږ اوریدونکو ته چې تر څه حده پورې د ولایتي شورا او د حکومت ترمنځ یا د ولایتي ادارې ترمنځ همکاري موجوده ده په خوست ولایت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته تقدیموم. ستاسو د سوال په ځواب کې وایم، په خوست ولایت کې د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې کاملا مکمل هماهنګي موجوده ده، هیڅ ستونزه نشته. د مرکزی دولت د رئیس جمهور ټول پر امین چې خوش تر ازي هغه په ګډه هماهنګي سره تطبیق کیږي، هغه ته تطبیق به جمهور راغوندو. هیڅ ستونزه نشته په خوش کې د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې.
ډېره زیاته مننه کوردن سلیم زوی صاحب. ښاغلی زمری، په ننګرهار کې څنګه د وضعیت؟ آیا هغه فیصلې چې ولایتي شورای کوي د ولایت مقام اجرا کوي درناوی ورته لري، خصوصا والی او امنیه قمندان او نور؟
مننه تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټول همکاران ته، قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم.
سلامت.
هغه څه چې لازم دی چې قانون د قانون د احکامو پر بنیاد باندې او د خلکو د غوښتنو پر استناد باندې په ننګرهار کې زمونږ هغه غوښتنې چې د قانون پر بنیاد باندې دی، د خلکو مشکل پیدا کیږي، د خلکو توقعات د ولایتي شورا نه کیږي، د ولایتي ادارې نه کیږي، د مرکزي ادارې نه کیږي، هغه څه نشته. عمده لامل د زورواکۍ، ناسالمه اداره، په فساد تکړه اشخاص په دندو ګمارنه، په دندو ګمارل شوي د چوکیو ټیکداران، دغه عمده لاملونه دي چې د دغه لاملونو په وجه باندې هغه څه توقع کیږي زموږ توقعات نه دي پوره شوي. د دې تر څنګ یوازینی خبره چې موږ کولی شو خو په جرات سره هغه دا دی چې زموږ وسلوال قواوې، خاصتا زموږ لختری سربازان چې د هیواد په هر برخه کې او خاصا په ختیځ کې په ننګرهار کې همیشه د نظام د بقا او پایښت لپاره په دښمن په مقابل کې همیشه جنګیږي، موږ پرې ستاینه کوو. نور هغه څه چې لازم دي چې یو سالمه اداره موږ ولرو، پاک اداره ولرو او سالاري موجوده، داسې په ننګرهار کې نشته. د زورواکۍ
د چوکیو ټیکړه لري. ډېره زیاته مننه. او سلیم زوی صاحب، تاسو دا ډول مشکلات نه لرئ په خپل ولایتي اداره کې دی یا دی ولایتي شورا او دی ولایت ترمنځ؟ ستاسو له خبرو همداسې معلومه شوه، لیکن داسې ویل کیږي چې ځینې دی ولایتي شوراګانو ځینې غړي له حکومت سره په ځینو برخو کې جوړ راځي، مثلا په قراردادونو کې ځان ته سهم غواړي یا خپل خپلوانو ته غواړي، نو په هغه صورت کې بیا د دوی ترمنځ اختلاف هم نه وي، او کله قراردادونه نه ورکوي بیا اختلاف رامنځته کیږي. په خصوص کې وضعیت څنګه دی؟
طبعا دا خو په افغانستان کې یو لوی معما ده، په دې کې هیڅ نشته. مګر خصوص د زورواکانو له جملې څخه ولایت څخه ده، دلته زورواکي نشته په کاملا معنا. خصوص ولس نظام د مرکزي ادارې سره هماهنګ دي، همغږي دي. هیڅ ستونزه موږ په خصوص کې ځکه نه وینو، په ځینی سطحې د په منځ کې جوړجاړی دی، د جورجاپی ثابته کړی ده چې د ولایتي ادارې نه په ټول ارساو کې لکه د امنیت سکتور دی، د بیا رغونې سکتور دی، د معارف سکتور دی، د وسلوال نه د دوی ترڅنګ درېدل دي، د وسلوال کول دي، د هغوی ته تقدیرول دي. تاسو یې ویلی بار بار په میاشتو دو میاشتو کې یوه خبره چې تا وکړه چې کله قراردادونه وو د ولایتي شورا یا د ولایتي ادارې په منځ کې دغه جوړ جړای کوي. لله الحمد په خصوص کې هیڅ کله دا شای نه ده شوی چې د ولایتي ادارې سره موږ په قراردادو خپه شوي یو، یا موږ قراردادي غوښتنه کړې ده، یا موږ ته قراردادونه نه کړې کړي، موږ یې مخالفت کړه یا یې رکوي، موږ یې صفت کوو. نه، لله الحمد دا خبره نشته. یوازینی علت د ولسونو شته هماهنګي، شته همیت چې کوم په خصوص کې ده. الحمدلله چې په خصوص څلور په افغانستان څلور دېرش ولایتو کې مثال دی، دا ډېر ډاډمنه وخت دی، موږ یې قدردانۍ کوو. هیڅ ستونزه موږ د ولایتي ادارې سره نه لرو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ سلیم زوی صاحب. زمری صاحب، امغه مشکلات چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په ولایتي ادارې کې شته، په ولایتي شورا کې نشته دا مشکلات؟
وګوره، ولایتي شورا خو تاسو پیږئ چې د حکومت برخه هم نه ده، حکومت هم نه ده، په دې د نظام یو برخه ده، اما د اجرایوي صلاحیت نه لري. دلته چې سمره صلاحيت مسؤلیتونه صلاحيتونه زیاتیږي په ما کچه باندې مسؤلیت
اما د فشار وسیله کېدی شي په حکومت باندې په چارواکو باندې فشار راوړی شي لکه څنګه چې
بله یو خبره وکم ګوره یو خبره به ما نه واوري تاسو د فشار وسیله نو خواني ولسمشر دا ډاکټر صاحب اشرف غني جمهور رئیس رای رئیس د کابینې اکثر وزیران په دې ټول دیو کال کې ډېر متعدد سفرونه بین انګلستان ته دلوده من یو په یو مشکلات دوی سره شریک کړل چې دوه هفته مخکې د ملي امنیت لوی رئیس صاحب او لوی درستی صاحب مو سره انګلستان ته تشریف راوړل چې دا ستونزې موږ سره شریکې کړې دي او به تاسو پام وشي او د ټول هیوادوالو به پام وشي کم دا اوس تاسو د دفاع وزارت یا د وسلوالو قواو تشکیل راواخلئ شپېته فیصده د ختیځ دی او خاصتا به د ننګرهار دی نو موږ د نظام د بقا سره د نظام د بقا دپاره او د نظام تر څنګ د نظام ملاتړ هم کوو حمایت هم کوو اما دا چې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې دا سربازان چې د مخالفینو سره جنګېږي دا اکثره ننګرهاري دي موږ د هیچا سره نه د قراردادونو په حساب باندې شخصي غوښتنې درلودو د ولایتي ادارې نه موږ د قراردادونو په سر نه چا سره اختلاف درلودو اما ما تاسو د اختلاف نه دی ویلی داسې مې ویلی دی چې دلته د فساد شتون د زورواکۍ شتون د چوکیو ټیکهداران هغه څه چې لازم دی چې اصلاحات په دې اداره کې رامنځته شي دا کار نه دی شوی تر څو چې دغه اصلاحات په دې نظام کې رانه شي مشکلات پرې نه رفع کېږي تاسو هم داسې پوهېږئ چې په متواصل ډول باندې کله زموږ دا چین په ولسوالۍ باندې په دوامدار شکل باندې جنګي کله د کوټ په ولسوالۍ کله د دې بالا په ولسوالۍ باندې د دې تر څنګ بے کله د اسارک پر ولسوالۍ باندې شدید عملیات د دښمنۍ بے چاغه د فکیږي بیرته جنگ او جګړې زیده په چیراګام ولسوالۍ ته انده د ننګرهار د خلکو اخلاق او شایسته سالاري د نظام د بقا لپاره د نظام تر څنګ دري اما هغه څه چې زمونږ
بله شه زمرای صاحب فکر کوم چې په ټلیفون کې مستونزه پیدا شوه هله ده چې قطع سوی نه وي که قطع هم وي دوباره به در سره تماس ونیسو په هر حال اوس به اوریدونکو ته هم موقع ورکو تاسو قدر من اوریدونکو کولی شئ دا شیبه زموږ له دوو میلمنو څخه چې د خوست او ننګرهار دي له خوست څخه د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی دی او له ننګرهار څخه د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د هلمند ولایتي شورا رئیس هم را سره ملګری شي اوس تاسو ته موقع درکو چې په 0909 203 1530 او 0950 2525 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ که انټرنیټ لري او سکایپ هم لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بي سیمه 1903 شمیره ستاسو په خدمت کې ده هم دا اوس هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې دي هر هغه پیغام چې ځواب ورته ونه ویل شو له ملمنو سره شریکوم د ټلیفون لري اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مهربان الله په نام خپلواک يم زهرا په نام السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته
سلام
ما ننګرهار د منشي صاحب څخه دا سوال دی چې د ننګرهار د ولایت شورا رئیس او ماوین دی افغانی دي کنه او یو بل سوال هم دا دی چې د اوسنۍ والی چې د ولایت شورا د روغانا دا خدمت کوي کنه او د دایش یا د طالبانو مخنیوي ده او خدمت د ټولګټو او د نورو خلکو ته روزنې څخه خدمتونه کړې دي کوي او کړې دي
ډېر زیات مننه کور ودان یو بل اوریدونکو ولی محمد الهام هم پښتنه کړی چې په ننګرهار کې د داعش په ضد د حکومت له اقداماتو د امنیتي ځواکونو له اقداماتو شاغله زمرای راضی دی او کنه د پښتنې ته هم وروسته ځواب وای وس بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني کوئ بله مهرباني
ما دا زبی الله زمری څخه دا غوښتنه زده وایو د اردوش کې ته څخه دا دغه د زرلدار خلک دي زوام استودی بل فارد ردل دی د کفر غلامه
مهرباني وکړئ تاسو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو نه د دوی ټلیفون هم قطع شو خیر لمړی شاخله زمرای ستاسو نو بد ته د ننګرهار د ولایت شورا منشي زبی الله زمرای د تاسو څخه دوه پښتنې وشوې یو هم دا و چې آیا د نوی والی پراتک سره دغه تغییر راغلی دی او کنه کستاسو هغه شکایتونه لا هم دوام لري هغه شکایتونه چې مخکې درلودل له اوسنی والی او اوسنی ادارې هم لري
نه
ام اواز مدرزی
بله صاحب اواز مرزی
زما اواز درزی
بله صاحب زما رسپ تاسو اواز راځي
زه مننه د نوی والی سره پر اتاک سره خوده سره کوم خاص نه تغییر راغله ده او نه دسه عمل منګ دسه حرکت نه دی چې هغه د اصلاح پر بنیاد باندې یو قدم یې خوده شوی یو بل خبره چې هغه ورو پښتنه وکړو چې د داعش په منځولو کې وو ما په خبرو په ابتدا کې ویل وو سم ویم چې موږ خپل ټول امنیتي ځواکونو ستاینه کوو قدردانه یې کوو او موږ په خپلو قواو ویاړو او موږ د خپلو قواو تر څنګ اوږه په اوږه د دښمن او د دښمنانو د منځولو لپاره خپل حمایت هم ورنه اعلان کړی او همیشه موږ د دوی تر څنګ یو زموږ ولسونه د نظام د بقا دپاره د خپلو وسلوالو قواو تر څنګ درېږي دوه دریمه خبره هغوی د پښتنو کو د ولایتي شورا منشي او اداري هیئت زمونږ چې په تېر کال کې کوم اداري هیئت و هماغه دی او بل افغانو که پاکستاني و داسې یو منفي خبره یې وکړو دلته چې دلته شپېته فیصده ننګرهاریان یا ختیځوال چې په اردو کې دی دا غلامان دي
خیر کنزلمار پرېږدئ خیر دی
نه 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 زه دا وایم دا ما واورېد زه یې ځواب وایم ورور دا زما خپل نظر دی غلام هغه څوک دی چې د پنجابیانو دپاره کار کوي غلام هغه څوک دی چې د پردیو د خوشحالولو دپاره کار کوي د افغانستان یو خپلواک نظام دی موږ په دغه نظام کې ژوند کوو د دې نظام ملاتړ کوو دا یو خپلواک نظام دی موږ دې کې شک نشته د نړۍ پر مختلفو هیوادونو چې هغه عبارت د سیمې د هیوادونو تاسو فکر وکړئ پاکستان یو پرمختللی هیواد دی سره د کار په میلیاردونه ډالر امریکا مرسته کوي موږ خو د یو جنګ په حالت کې وروسته پاتې هیواد یو جنګ ځپل هیواد یو موږ د نړۍ د ډېرو هیوادونو مرسته هم ضرورت لرو خو نه غلام وو نه غلام
پر حال ډېره مننه د هغو ذهنیت همداسې دی چې هر څه ورته وایي نه بدلېږي همدغه ذهنیت دی همدغه فکر دی همدا عقیده ده پر حال یا به د چا لپاره کار کوي یا به یې عقیده او نظر همداسې وي له زړه هم همداسې وي لدی به چیر شو ښاغلی سلیم زوی صاحب د سی ویل کې یو اوریدونکو هم دا خبره کړې ده غلام سرور نبی زوی لیکلې ده وای د خوست ولایتي شورا اکثره غړي په وخت کار ته نه ورځي اکثرا غیر حاضر وي په دې اړه څه وایست
زه کوم چې زمونږ د اورور پښتنه سم نه ده چې څنګه مخکې ارزم چې د ولسونو منتخب نه عادی د ولسونو په رای غلای دی ولایتي شورا روزانه معمول مطابق اصلي منه بجی رسمیت دی رئیس الور بجی پر رسمیت دوام کوي البته کوم ورور چې رسمي غونډه ته دعوت کیږي یا جنازه وي یا فاتحه وي یا کوم ځای کې بڑا خبر وي لسه بجی
بله خو لوی ولایت هر ورځ به یو ځای جنازه وی یو ځای به فاتحه وی نو فکر نه کوي چې ډیر وخت به پام دی تیرې خصوصا رسمي وخت
نه زه ما مخکې ارزم کو چې بعض ورونه کدا څه چې ته دي اکثر څو ناظم حال کې سنځ تا وخت راځي د دې کې
بله سب ډیره زیاته مننه زمره سب کته سم دی پوښتنه ته لاندې جواب وایست آیا ستاسو د ولایتي شورا غړي هم غیر حاضر کوي او کنه کارت په منظم ډول ورځي او تر پای
چې یو خبره ته کوم موږ د چا د خاطر خپل غاړه نشو بندول کېدای شي چې یو تیر د وکیلان با صادقانه قدم کړي د ولس د مشکلاتو طرف کې دوه لپاره کارو کې زحمت وباسي او کېدای شي به تفاوت پخشي خدا دلالت کې د خلکو انتخاب پور چې چا څنګه وکیل انتخاب کړی دی او په انتخاب کې دقت نه کړ هغه پیل به په خپل ګوري دا نه تا پور لري نه وکیل پور لري نه رئیس د ولایتي شورا پور لري څنګه وکیل چې چا انتخاب کړی چې په نګرال کې یا پنشیر کې یا قندار کې کوم رقم وکیل ته چې چاره وکړي هغه وکیل شو نه ماغه سره ماغه اندازه دی تمه کوي دا ایستاند سو په منګ هم نه کوي چې څنګه انتخاب کړی خپل نتیجه دی وګوري
بله سلامات اوسې یعنی رد مو نکړه سید حبیب سمسور پښتنه کړی وای داسې خلک شکایت کوي چې د اکثرو ولایتي شوراګانو غړي خپل رسمي کارونه په شخصي دفترونو کې کوي او ولایتي شورا ته پوره حاضرې نه ورکوي د پوره حاضرې ورکولو خبره خو مخکې مطرح شوه نو دا چې شخصي کارونه په رسمي دفترونو کې کوي که لومړی سلیم زوی صاحب په دې اړه تاسو وایست
ما سوال حد څو رنګ دی چې آیا شخصي دفتر دې کوم ته وي او دولتي دفتر دې کوم ته وي نو دولتي دفتر خو یا رسمي دفتر خو ما غواړم چې زموږ د شورا روزمره ورسره مخامخ کېږو چې د شورا مکر دی امر شخصي دفتر خو زمونږ زه ګمان کوم چې زمونږ مېلمستونونه دي زمونږ کورونه دي زمونږ حجرې دي زه ګمان کوم چې هغه ته به مونږ رسمي کارونه نه کوو رسمي کارونه چې مونږ کوو هغه د شورا په مکر کې کوو چې د ولسونو منتخب نهاد دی
علي صاحب له تاسو څخه یو بل اورېدونکي امان الله پوښتنه کړې ده وایي مخکې داسې ویل کېدل چې د خوست ولایتي شورا په څو ډلو ویشل شوې ده اوس هم دا ستونزه شته
ډېر ښکلی سوال کړی ورور امان الله ورور ته مې دا ما ځکه اوري د خوست ولایتي شورا وکیلانو دا افغانستان ته ثابته کړه چې 15 وکیلان یو کوم چې د انتخاباتو ورځ راغله زمونږ او انتخاباتو کې ریاست ته هیڅ نور پیدا نه شو چې بغیر د داسره مکاتبې هم دا کاربی شو ټول په امین په یو خلاصه راکړه همدغه امنیت بستا همدغه منشیتو بستا زه له خپلو ولایتي شورا وکیلانو نه یا دې مننه کوم د دې راډیو لارې نه نو دا هغه یو مثال و چې په خوست کې ولایتي شورا وکیلان اما هنګ دي په اتفاق دي هیڅ څنګه نشته
سلامت اوسه بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو د سکایپ او ټلیفون لاري له مشر سره تماس نیول شي د ټلیفون شمیرې دي 0992235540 او بیا هم 0982225550 اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي
الو
مهرباني کوي له رادیو یو څلری شي یا رادیو مو رادیو ټټکې متاسفانه موږ مجبور یو چې تاسو ټلیفون قطع کو خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو
ان شاء الله د سیب دا مخ یاوردین کې ویل وای دا غلامان دي کنه
بل دا دا موضوع
ان شاء الله چې وخت به مرشي چې د افغانستان
تاسو په دې موضوع خبري مکوئ د ولایتي شورا په ارتباط کې پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ دا خو بیا بل موضوع ده بل موضوع ته ځو خیر بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زه عبدالرؤف ما د لوګرنه
مهرباني کوئ عبدالرؤف صاحب
زه د فوټوري سره مې مشره دا پښتنه کوم چې د امنیت په اړه د حکومت سره سم راست کوي او کوي دا کار
صحیح د امنیت په اړه کې سید ډیره زیاته مننه تاسو ته سو شی به ورسته شاغل سلیم زوی جواب وای بل اوردون کله روزان معرفي کوي مهرباني کوئ صاحب
الو
مهرباني کوئ صاحب
زه تعالی مرمن زه پښتنه کوي زه سید تاج د افغانستان
bale متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر بل اوردون کوم لرو
الو
مهرباني کوئ صاحب
الو څنګه قربان چې سما هغه د دې دغه نه ما دا پښتنه ده کنه
سیده لیکن یو خبره ده یو خبره ده او بشه سیده تاسو یو خبره واوري چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو دی ولایتي شوراګانو وظیفه ده نه چې یعنی اجرایی مسولیت دوی نه لري نه دا اجرایی واک لري دوی صرف مشوري ورکوي کوربدان کوربدان تاسو پښتنې ته به دوی ځواب ووای بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ښه جوړ اوسئ سلامت
ژوندئ کور دی ودان مهرباني
آیا ما دا کم مهاجرین چې د پاکستان افغانستان ته راستنه کیږي او کم وخت کې به د ملګرو ملتونو زموږ سره دا کومک وکړي چې کله به دا زموږ خاوره پیښور خو زموږ په خپل خاوره د زموږ ځمکه ده.
تاسې له موضوع موزه خیر پر هل ډېره مننه له ټولو اوریدونکو اوس به ورشو میلمنو ته که د روسیې اوریدونکو چې ویلې چې په ترازو کې هم د ولایت شوراګانو غړي د څارونکو په توګه له خپل نفوذه کار اخلي او سو استفاده کوي په دې اړه ښاغلی زمری تاسو نظر څرګند کړئ ځکه چې ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګمرک پکې دی او ډېر مهم ګمرک پکې دی او ترازو هم فکر کوم چې پکې شته. مهرباني
نظر نه پیږدې ته کوم ولایت نه او کوم ځبان دی غږېده
د خو خیر د پکتیا خبره کوله خو خیر دا مشکل کېده چې ټول ته متوجه وي
من په د ما په ابتدا کې ګوره ما په ابتدا کې د خبرو کې ویلې چې دلته فساد شته د چوکۍ او ټیکاداران شته ناسالم مدیریت دی هغه څه چې توقع دی هغه څه نه کېږي نو زمونږ په تله کې به فساد وي خو مونږ نه په تله کې نه برخه لرو نه
څوک تاسو به نه لرئ لیکن آیا د ولایتي شورا نور غړي به هم نه لري د نورو هم تضمین کولی شئ؟
د ټول په اړه ته باندې یو وکیل هم زموږ ما چا سره کومه اړیکه او ما ضوابط لري چې زه ومنم دا هیڅ کله د ذهن منم وو.
ډېره زیاته مننه سلیم زوی صاحب ستاسو نوبت دی له تاسو څخه همدا پوښتنه ده او هم مخکې یو بله پوښتنه وه چې ولایتي شورا د امنیت په تامین کې له حکومت سره او امنیتي ځواکونو سره څه مرسته کوي؟
ولایتي شورا خو د ولسونو سره همغږي لري غونډې جوړوي د دوی سره د امنیت په باره کې مستقیم خبرې کوي ولسونو ته هڅوي چې دشتا ادارې نه دشتا نظامور ګانونه ملاتړ وکړي د هغوی سره په امنیت راوستو کې کوشش وکړي امنیت راولي همدغه بېرته دا په خوښ کوي چې د ولسونو په موټو باندې تر دا دمه ښه امنیت راغلی دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. زمری صاحب یو اوریدونکي عبیدالله سروری د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې پوښتنه کړې ده وایي چې د لغمان د علي شنګ اوسیدونکی یم وایي له ښاغلي زمری څخه پوښتنه لرم چې د بیسودو دوهم پل به کله افتتاح کیږي؟ خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو له پل څخه تیر شي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
او معلومات ترو پول خپل تکمیل شوی دی د پول شمال ته جنوب ته سره د پول شمال ته د بیسودو سره وسیږي او جنوب ته د خاص سره وسیږي په دې په شدت باندې کار روان دی او ان شاء الله چې په لږ وخت به دا پول د خلکو د استفادې وړ وګرځي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه ولایت په ولایت خبرونه او په دې خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاز مرای او د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی زموږ ملمانه دي. په څو شیبو کې به د هلمند ولایتي شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل هم له موږ سره ملګری شي. تاسو هم کولی شئ د دغو درو ولایتونو په اړه د ټلیفون افغان بي سیم د 903 شمیرې او همداراز سکایپ لري پوښتنې وکړئ زموږ له ملمنو څخه. البته د دغو درو ولایتونو او په تیره بیا د هغو کارونو په ارتباط چې له ولایتي شوراګانو سره په یو نه یو شکل سره ارتباط لري. یو اوریدون کې محمد نبی لیکل دی وایي ویل کیږي کله چې د خوص مدني ټولنې شوراګانې او نور بنسټونه د یوې موضوع په حق له مدني غبرګون ښیي نو ولایتي شورا د خلکو پر ځای د ولایتي ادارې ترڅنګ دریږي او دا هم ویل کیږي چې ولایتي شورا د ولایت تر ډیر اغیز لاندې ده. په دې اړه ښاغلی سلیم زوی څه وایي؟ سلیم زوی صاحب مهرباني.
کاندیدات موږ مدني ټولنه ته ټول امنه احترام لرو د قانون په چوکاټ کې ټول امنه د قانون په چوکاټ کې د مدني ټولنو تر څنګ لاړو. اما دا خبره چې د ولایت په پېښار باندې یو یا د ولایت تر څنګ درو د مدني ټولنو په خبره هیڅ کله د ولایت تر پېښار لاندې نه یو او نه دا خبره په موږ باندې څوک ثابتولی شي او نه باندې ولایت تر پېښار راشو پاره خبرو کې پاره کړو کې چې د نظام په ضرر وي د ولسونو په ضرر وي د خلکو په ضرر وي د قانون په ضرر وي دا خبره مطلق غیر قانوني ده او غیر عیني.
درست ډیر زیات مننه د خوست ولایت شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی و چې په دې خبرونه کې ګډون کړی ول دوی څخه منندوی اوس د هلمند ولایت شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل هم د ټلیفون لاري را سره دی. اتل صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، اواز به ان شاء الله چا وری.
مننه، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. اتل صاحب، تر څه حد پورې هغه پریکړې چې تاسو یې په ولایتي شورا کې کوي هغه دی ولایتي ادارې لخوا اجرا کیږي ورته درناوی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول غواړم چې د ولایتي شورا پر د وکیل صاحبانو او یا د ولایتي شورا د غړو پر دندو باندې لږ وضاحت ورکړو، ترڅو د افغانستان هغه ولسونه چې د ولایتي شورا په استازو باور کړی دی او دی د ولایت په سطح خپل استازي ټاکلي دي، لږ تر لږه باید دوی وپوهېږي چې اصلا د ولایتي شورا د یو وکیل دنده څه ده. د ولایتي شورا اصلي او اساسي دنده دا ده چې د ولایت په سطح د خلکو استازیتوب وکړي او همدارنګه د افغانستان لوړی ګټې په پام کې رښتینولي، امانتداري د عمل معیار وګرځوي او د خلکو په وړاندې ځان مسؤول وګڼي. د ولایتي شورا غړي باید له توفیره تبعیضه او قومي، دینی، مذهبي، جنسي ملحوظاتو پرته خپل سلوک عیار کړي او قانون ته باید درناوی ولري او د قانون څخه ملاتړ وکړي. نو په دې اساس باندې هغه پریکړې چې د ولایتي شورا کې ترسره کیږي او هغه د خلکو په ګټه وي، د ولایت په سطح د ملي مسایل وي او هغه ملي ګټې وي، د ولایت مسؤول یا مربوطه ادارو سره یا خصوصا د ولایت مقام د والي سره شریکیږي او د حل لارې غوښتنې کیږي.
صحیح، ډېر مننه. اوس راشي هغه زما یو بل خیر دې پوښتنې ته تاسو ځواب وای. یو بل اوریدونکی هم له تاسو څخه پوښتنه لري، زبیر احمد ژوند له هلمنده وای. زما پوښتنه له ښاغلي محمد کریم اتل څخه دا ده چې تاسو د ولایتي شورا او سره په جنگي عملیاتو کې هم کومک کوي، آیا خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي او کنه تاسو به طرفه یاست؟
یعنی په مجموع کې ملي ګټې په دې معنی باندې هر هغه څه چې هغه د هیواد د ثبات لپاره وي، د سیمې په ګټه وي، د ولایت په ګټه وي، دا د ولایتي شورا د غړو او د ولایتي شورا د رئیس دنده ده چې باید د خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او ولس دې ته وهڅوي تر څو د سیمې د امنیت لپاره د خپلو افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونه هم د دې ټولنې د بطن څخه راغلي دي او هغه څوک دي چې هغه هم د دغه ولس بچیان دي، د دې ولس اولادونه دي. نو موږ خپل ځان په دې کې مسؤوله ګڼو او ډېر وخت داسې هم راغلي دي چې موږ خپل د جنگ لومړی کرښو ته تللي یو، اولته مو د افغان ملي امنیتي ځواکونو حال کتلی دي او د دې تر څنګ مو د خلکو وضعیت کتل دي چې هغه سیمه چې جګړه وکړه.
نو اتل صاحب، تاسو چې د جنگ وضعیت هم له نږدې کتل دي، د هلمند ناامنۍ په تیره بیا د ډیرو سیمو د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د لویدو مسؤلیت د چا دی؟ چا په دې کې سمکار نه دی کړی؟
یو شی واقعیت دی چې باید په دې باندې هغه ولسونه چې هغه تر ډېره حده پورې آګاهي نه لري، باید موږ هغه څه چې په سترګو لیدلي دي او یا هر ورځ د هغه مسایلو سره چې هغوی زموږ د ژوند پر اخستلو باندې بد اغېزه کوي او یا هم په سیمه کې د خلکو پر ذهنیتونو باندې او پر اعمالسانو باندې بد تاثیر کوي، باید واضح کړو هغه دا چې جنگ په افغانستان
اتل صاحب د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي چې اواز سره مو یو څه اواز مو یو څه خراب شوی دی، مخکې بهتره و اوس بهتره دی، مهرباني.
دا چې په افغانستان کې جګړه یو پردی جګړه ده او یو تپلسوي جګړه ده، جګړه زموږ افغانانو نه ده، په دې باندې ټول افغانان پوهېدلی دي چې جنگ زموږ په ګټه نه دی، او د جنگ قربانیان موږ همیشه موږ افغانان سوي او موږ ولس په دې جګړې قرباني سوي دي. ولې دلته د جګړې لتونه ډیر واضح دي چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، دلته اقتصادي جنگ دی، دلته سیاسي جنگ روان دی، او همدارنګ خپله د هلمند جګړه عمده او اساسي دلایل لري چې هغه موږ درې ډوله اساسي دلایل وایلی سو. یو دا چې په هلمند کې د مواد مخدر او معدن جنگ دی، او د دې ترڅنګ په هلمند کې د اوبو جنگ دی، او همدارنګه په هلمند کې استخباراتي جګړه روانه ده. نو ځکه چې موږ په دې کې په دې جګړه کې او یا د هغه د دلاس وتلو پړه یوازې پر یو څو محدود اشخاصو نه شو اچولی، ځکه دا لویه جګړه ده او زموږ افغان ملي امنیتي ځواکونه تر ډېره حده پورې کوشش کوي، هڅه کوي تر څو سیمې د لاسه ورنه کړي. ولې متاسفانه باید ووایو چې دشمن او یا مخالفین په ډېر لویه سطحه امکانات لري او هغه برلاسي دي. په ځینو سیمو کې په دې کې شک نشته چې د حکومت په بعضو مسولینو کې ګناه شته، دوی پردي ځکه چې په لیرو او پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې د دوی بد سلوک د خلکو سره او همدارنګه زور زیاتی د خپل واکونو او د خپلو صلاحیتونو څخه نامشروع استفاده، همدا دلایل کېدای شي چې بعضي خلک د مجبوریت په اساس د مخالفینو په لوک کې ځای سوي دي او د دوی دغه بدو کړنو دې ته مجبوره کړی دي تر څو دوی د نظام پر وړاندې باندې پوتسي او د مخالفینو په لوک کې ځای سي.
بله صاحب،
تر څو بعضي سیمې دې استفاده او خپل ځان هغه هدف ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عتل. ښاغلی زمره، یو دوه پښتنې له تاسو څخه شوې دي، له تاسو البته ډېرې زیاتې پښتنې شوې دي، دوه به له تاسو سره شریک کوم. یو اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی وایي، آیا تاسو دا درې کاله د تورخم ترازو او د ننګرهار ګمرک لیدلی هم دی؟ بل نواب خان کلمانی له لغمن ولایت لیکي وایي، آیا په ننګرهار کې داسې سیمې شته چې پکې مکتبونه د نامنۍ په وجه بند شوي وي؟
د مکتبونو په رابطه وی وو د خاص کمینه د بالا ول پر پاره ساحه کې چې د نفوذ لري، هلته زمونږ مکتبونه باندې په مجموع کې زمونږ په ننګرهار کې دولس بابا ښوونځي د شاګردانو په مخ تړل شوي. دا غو نقاد چې هلته یوازې د داعش حضور لري سیمو کې زمونږ مکاتب باندې، نور په هغه سیمو کې چې طالبان نفوذ لري او حاکمیت لري هلته زمونږ شاخنجونې او جناکیم کولای شي چې ښوونځي ته لاړ شي. هر کال هلته مونږ فارغین هم ورکو. طالبان د ښوونځیو په رابطه کوم منفي نظر نه لري. یو دویمه خبره دا ده چې دا د تورخم د ګمرک یا د ترازو په رابطه باندې دا تک یا نه تک دا مشکل نشي حلولی، او شاید چې تر کړی وي او معلومات یې ترلاسه کړی وي د هغې تر یو طرحه وړاندې کړی وي چې طرحه باندې بیا اقدام نه کېږي، هغه بیا ستونزه ده. که مونږ لاسو د یوې ورځې دپاره یو ادارې ته لاړ شو، دا زمونږ والي صاحب هم چې نوی راغلی دی، همدا اوس یو ورځ یو ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي. دا د مشکل د حل لاره دا نه ده. د مشکل د حل لاره دا ده چې قوي اراده پیدا شي، هم په ولایتي اداره کې، هم په مرکزي اداره کې، او بنیادي اصلاحات راوړي، شایسته سالاري راوړي، په فساد ککړ خلک له دندو نه لرې شي. تاسو پوهیږئ زمونږ په امنیه قومندانۍ کې یو بس باندې درې کسان مکتوب د کابل نه راوړي. وجه دا ده چې هلته ځي یو امکانات په کار اچوي، روابط یا فساد نه کار اخلي، هر چا ته یو مکتوب ورکوي، دلته بیا څوک زورور هم هغه ته نیبس کېږي. اکثره مونږ یو تعداد پاک ولسوالان هم په ننګرهار کې لرو، یو تعداد پاک و د امنیه قومندانان هم په مختلفو کې لرو، او یو تعداد د جنایي آمرین هم پاک لرو، خو د ګوتو په شمار دي. نور ټول په فساد ککړ دي. دا 15 کاله او 14 کاله او 15 کاله کېږي چې دوی د یو ولسوالۍ نه تبدیلېږي بل ولسوالۍ ته، د بل ولسوالۍ نه تبدیلېږي بل ولسوالۍ ته، خو نه څوک ښاروالۍ ته معرفي شوی، نه څوک په کور کې ناسته. او د همدوی په شتون کې د ننګرهار امنیت او د بعضو ولسوالیو امنیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی. خو وجه یې دا ده چې دلته وړتیا په نظر کې نه نیول کېږي، روابط او ایشونو تقسیمات او
شناخت
فساد دغه شی نه کار اخیستل کېږي. په
کور ودان
بنیاد باندې چې د خلکو مشکل پیدا کېږي اقدام.
سلامت اوسه اتل صاحب، له تاسو څخه دوه پوښتنې دي. یو مخلص وایي هلمند کې حکومت یو خبره کوي او د ولایتي شورا بل خبره کوي، دوی دواړه په خپل منځ کې همغږي نه لري. بل اوریدونکی الهام له کندهار وایي، وایي زما پوښتنه د هلمند ولایتي شورا رئیس ته متوجه ده، وایي د جبار قهرمان له راتک سره په هلمند کې کوم تغییر راغلی دی، خصوصا په امنیت کې؟
لومړی د مخلص صاحب او احرام صاحب خمننه د مخلص صاحب پوښتنې په جواب کې موږ د خلکو استاد یو هر هغه څه چې هغه د ولس اصلي او قانوني غوښتنې وي هغه موږ د ولایت د مسؤلینو څخه پر وخت او زمان کوو او دا زموږ حق دی چې باید موږ د ولس قانوني او اصولي غوښتنو لپاره حل لارې ولټو په بعضې وختونو کې چې کله ناکله د رسنیو له لارې د ولایت مقام یا نورو اړوندو ادارو ځواب رسنیو ته یو څه وي او زموږ بل څه وي د دې علت معلوم دی چې موږ هېڅکله واقعیتونه او حقیقتونه چې هغه د ولس لپاره په ضرر وي نسو پټولی زموږ لپاره ملي ګټې مهمې دي او زموږ لپاره خپل خلک مهم دي او زموږ لپاره د خلکو د هوساینې لپاره کار مهم دی نو ځکه بعضې وختونه زموږ او د ولایت مقام یا نورو امنیتي ارګانونو د ویاندویانو یا خپلو د مسؤلینو د خبرو ترمنځ حتما توفیر شته ځکه چې موږ د ولس د من څخه انتخاب شوي یو د ولس په ټولو حقایقو او د دوی په ټولو هغه حالاتو کې که هغه ښه حالات وي اضطراري حالات وي جنګي حالات وي موږ دقیق معلومات لرو او د خپلو ولسونو سره په هره سیمه کې په تماس یو نو ځکه موږ بعضې وختونه حقیقت وایو او د ولایت مسؤولین د دې لپاره چې بعضې موضوعات او مسایل پټ وساتي تر څو دوی خپل موقفونه حفظ کړي او هغه لوړ پوړي مسؤولین چې هغه د مرکز په سطحه باندې د دوی په چارو کې باصلاحیته وي یا هم امیرین ورته ویلای شو تر څو د دوی څخه دغه رازونه وساتل شي نو د ځان د حاصلو لپاره او د خپل موقف د حفظولو لپاره کله ناکله دوی مطبوعاتو ته او اړوند مربوطه ادارو ته د مرکز په سطحه صحیح راپور نه ورکوي نو موږ مجبور یو چې باید حقیقت او واقعیت ووایو او د دوی سره شریکو بل د کندهار څخه د الهام ورور په جواب کې چې د دا پوښتنه کړې ده زه فکر کوم چې دلته د خلکو انتخاب هم د دې لپاره چې باید دوی خپل واقعي استازي هغه څوک چې هغه په واقعیت سره کولی شي چې د دوی ږغ پورته کړي او هغه باید ټولو مسؤلینو نه یوازې دا چې د هلمند د جګړې لپاره اوپراتیپي کومندان راسد جبار قهرمان او یا هم د هلمند د اوږدې جګړې لپاره چې د کلونو کلونو رئیس را شروع ده او دا دوه کاله ډېر شدت جګړه روانه ده موږ د هغه مسؤلینو څه چې هغه د یوازې د ده د شخصي منافعو دپاره یې پټ وساتو او ملي منافع تر پښو لاندې کړو هېڅکله زموږ وجدان او ضمیر دا اجازه نه راکوي او د خلکو هغه باور او اعتماد چې په موږ یې کړی دی هغه نسو ماتولی جبار قهرمان تر ډېره حده پورې چې دوی هم د خلکو له منځ څخه یو انتخاب شوی استازی په ولسي جرګه کې و د خلکو د هوساینې لپاره د خلکو د ښه ژوند کولو لپاره یې دا درون مسؤلیت په غاړه واخیستی او د کوشش کوي چې د هلمند د جګړې لپاره خپل ټول توان سره کار وکړي او تر څو په دې وتوانېږي چې د هلمند جګړه کابو شي ولې بدبختانه باید وایو چې موږ د افغانستان په جګړه او د هلمند په جګړه پوهیږو چې دا یو لویه جګړه ده کچېری مرکزی حکومت هر هغه څوک چې د افغانستان په سطحه په ډیرو جګړو کې برخه اخیستې ده او ډیرې جګړې ګټلې دي راواستوي چې صحیح امکانات ورته ورنه کړي د پوره واکونو او صلاحیتونو سره یې روانه شي هېڅ ممکنه نه ده چې دا جګړه د موږ وګټو او دا جګړه د یوازې جبار قهرمان او یا په یو بل اشخاص باندې وګټل شي دلته لویه جګړه ده او د دې لویې جګړې لپاره لوی امکانات پکار دي او د مرکزي حکومت مستقیما حمایت او ملاتړ د دوی سره حتمي دی جبار قهرمان تر ډېره حده پورې خپل وس او توان وکړي ولې متاسفانه باید ووایو چې د ده سره د مرکز صحیح حمایت نه و او په ډېرو چارو کې ده صلاحیت نه درلودې هلته قولي اردو شته هلته هلمند وس زون دی د زون قومندانې شته امنیې قومندانې شته او د دې تر څنګ لیواګانې دي د هر لیوا د هر د کومندانی او همدارنګه کلیوټو په ساته جنرالان کار کوي کله جبار قهرمان هلته جګړه ګټي بیا د هغوی جنرالان لپاره دا پیغور دی چې په لوس جنرالان دوی دا جګړه ونه نشوی ګټای نو څنګه ډول د بس همکاري وکړي دلته علتونه څو علته دي یو دا چې سیمې په ساته باندې په محل کې خپله نظامي مسؤولینو تر ډېره حده پورې د دې پرمایز زموږ غیر موجود نه و خپل پرمایز صحیح کار نه کوي او همدارنګ د مرکز څخه صحیح حمایت نه و سره اول خپل واسو فانی وکړي لکه څنګه چې د دې وعده وي د ولت سره کړی وي او زموږ سره کړی وي هغه ډول باندې دی ونه فانی دی په دې د دې جګړې په ګټلو کې او د ناکامۍ لټونه واضح او ښکارا دي
ډیره زیاته مننه زمره صاحب زموږ اوریدونکو کې کمال الدین چپان لیکل دي د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه چې داستونز چې تاسو یاد کړی چې کار اهلی کار ته سپارل کیږي په ټولو ولایتونو کې وایم داستونز شته خو تاسو په نظر د حل لارې څه ده خو د دې چپان څخه پښتنه زما پښتنه بیا ده چې تاسو چې کوم ستونزې یاد کړی د دې ستونزو د حل لپاره ستاسو ولایتي شورا هم ډیر کار کولی شي که چیرته وینئ چې کوم چارواکی په فساد ککړ دی نو چې د ولایتي شورا غړي یې مشران یې افشا نه کړي نو خلک خو دا کار نشي کولی خلک خو ډیر جرأت نشي کولی چې یو څوک رشوت اخلي او دغه شکایت وکړي یو څوک بد برخورد کوي په ډیرو مواردو کې شکایت نشي کولی لیکن ولایتي شورا خو دومره واک او اختیار لري چې هغه مشکل په صغر د بیان کې او یاد کې لومړی پښتنه د کمال الدین چپان دوه هغه تاسو تقریبا جواب هم ورکو دی وایي چې همدغه ستونزې چې تاسو یادې کړې دا په ټولو ولایتونو کې شته د حل لارې څه ده
ښه د حل لارې په دې کې ده چې قوي اراده باید رامنځته شي قوي اراده د رئیس جمهور نه شروع کړي بیا په کابینې تر وزیرانو بیا په ولایتو کې د والیانو سره اختیار ولري صلاحیت ولري او تغییرات وشي راوسته دا کېدای شي هم دا اوس د ډاکټر صاحب اشرف غنی پر اتک سره خلک دسه امیدوار و چې دا یو د نړۍ ستر مفکر دی او دا کولی شي چې په هیواد کې په لږ وخت به مثبت بدلون راوړي خو دې یو انسان تغییر او تبدیل کړي په ننګرهار کې په دې ټول د دوو کلیو حکومتداري کې ای محدود تعداد رئیسان پاک خلک د نور ماسترانو ډاکټران لیږلي دي هغې نه نو فاسد خلک والله په بالله په سم مطلع چې زرداد یو پاټي کې دندو د هغه زرداد هم په دوی باندې شرف لري مګر دلته پیسې اخیستل کېږي او تقسیمېږي په هغه سیستماتیک لحاظ باندې دا خبره نو مونږ حیران یو چا سره وکړو رئیس جمهور سره مونږ کړی د کابینې وزیرانو سره مونږ کړی والي سره مونږ کړی چې تغییر کېږي نه د هر فاسد تر شا یو څوک شته چې حمایت یې کېږي مونږ به داسې حرکت نه یې کړی چې هغه زمونږ د شخصي ګټو پر بنیاد وي او یا مونږ حقیقت پټ کړی یا د چا تر تاثیر لاندې راغلي اوسو مونږ وایو د دې مشکل د حل لپاره د دې د مشکل د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي د دریم کال د ملي وحدت د حکومت روان دی اصلاحات په ننګرهار کې د سره نه دی راغلی هغه څوک په دندو ګمارل شوي دي چې هغه هم په روابط راغلی او هغه هم په فساد ککل دي محدود خلک چې په فساد ککل نه دي هغه به په داسې صلاحیتونو کې نوي تغییرات راوړي یا د هغه ادارې مشکل پیدا به شي هغه اساسي او بنیادي اداره چې په ننګرهار کې دی عایداتي منابع دي امنیتي سکتور دی په دغه برخو کې ټول هغه خلک په دندو ګمارل شوي چې روابط لري او د فساد نه ډک دي
درست سلامت اوسئ اتل صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر څه تاسو هم فکر کوئ چې اراده او کنه فکر کوئ چې د ارادي خبره خو ټوله کوي لیکن فکر نه کوئ چې کچرته ولایتي شورا په خپل ځای کې فعال وي ولایتي اداره په خپل ځای کې فعال وي او تاسو هم هغه د نظارت کوم اختیار چې تاسو لري لغنه سم استفاده وکړي نو کېدای شي مشکلات تر حد کم شي
بالکل پدې کې چک نست ولایتي شوراګان د افغانستان د اساسي قانون د 1980 او 1990 ماده په اساس د ولایتي شورا قانون واضح او درسوي دی موږ باید د خپل قانوني صلاحیتونو سره سم باید خپل ولایت کې د فساد مخنیوي لپاره مبارزه وکړو ترڅو هغه مسولین چې هغه د خلکو په وړاندې مشکلات او ستونزې جوړوي د خلکو کارونه ځندوي او فساد تلار خلاصوي اختلاس اختوي رشوت اخلي باید موږ مخنیوي وکړو او زموږ د وظایفو څخه یو خاص او اساسي وظیفه همدا ده چې هغه مسولین چې هغه د خلکو نوې خوښ او هغه د افغانستان د اساسي قانون او زموږ تاسې د شرعي قانون او نظام سره سم پر لار نه زی باید موږ د ځخ پورته کوو د دې په وړاندې مبارزه وکړو ولې د زمری صاحب د خبرو په تایید باندې دلته تر ځوابیت روابط ته ډیره ترجیح ورکول شوې ده هر هغه څوک چې د مرکز څخه راځي رښتیا هم هغه یا د یو چا په واسطه باندې پر یو دنده ګمارل کېږي چې هغه خپل شرطونه لري او باید راغلی مسؤول په ولایت کې د ده د شرطو د پوره کولو لپاره کوښښ وکړي تر څو هم خپل جیب ګرم وساتي هم د هغه ښاغلي چې دی راستی او یا هم مخکې تر دې چې په دنده ګمارل کېږي باید دی د ځان لپاره کوم چوکۍ چې اخلي هغه په پیسو رانیسي باید دونه پیسې پیدا کړي چې هم هغه چې د مصرف کړي دي هغه ترلاسه کړي او هم د ځان لپاره ګټه کړي ځکه چې افغانستان کې د تر اوسه پورې لا د وظایفو یا د دندو لپاره اصلي معیار نه دی ټاکل شوی هغه څوک چې د مافیا د سړیو سره په روابطو کې وي او یا هغه څوک چې هغوی صحیح امکانات ولري او یا هغه څوک چې هغه کولای شي چې د دوی هغه خواهشات او غوښتنې چې هغه نه مشروع دي غیر قانوني دي هغه پوره کړي هغه باید ولایت ته ولاړ شي او په دندو وګمارل شي او که چیرې دغسې وضعیت کې په ټول افغانستان کې نه یوازې موږ باید ننګرهار هلمند او یا کندهار او یا یو څو ولایتونه مثال کړو بلکې په ټول افغانستان کې چې امنیتي وضعیت ښه دی دلته ډېره مننه تر دې حده پورې ډېر ځایونه او ډېرې سیمې په لاس کې وي موږ یوازې د ښار په څلورو برخو کې یا د ښار په منځ کې اوسېږو په دوه کیلومتره کې زموږ د حکومت حاکمیت وي موږ به څنګه په دې باندې وتوانېږو چې موږ د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو ځکه زموږ لپاره یوازې اوس یو څه مهم دی چې موږ باید یوازې ځان ژوندی وساتو موږ دې لپاره لا مبارزه نه کوو چې ژوند د ژوند د ښه کولو لپاره بلکې موږ یوازې د ژوند د ښه کولو لپاره اوس مبارزه کوو نو د فساد پر وړاندې مبارزه باید د مرکز څخه شروع شي وګړي باید دا احساس وکړي او هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او هغوی او خپل ضمیر ته تکان ورکړي تر څو هغه څه
اشخاص اتل صاحب د لپاره چې وخت ډیر کم پاتې دی صرف یوه دقیقه لرو هغه د حلیمې تندر یو پوښتنې تم که ځواب وایست دی وایي چې د سنګین او ځینو نورو ولسوالیو د جګړو له کبله ډیر خلک بې ځایه شوي دي په هلمند کې او ژمی پر رسیدو دی له هغوی سره څه مرستې شوي دي
دې کې چک نست د وکلن جګړې یعنی د ملي وحدت د حکومت د شروع سره باید وای تر اوسه پرې په هلمند کې تقریبا په حدود کې د 100,000 څخه شروع تر 100,000 شاوخوا کورونی به کورسي دي چې هغه د هلمند د څولو مختلفو ولسوالیو څخه د لشکرګاه شهر او یا د نورو ولایتونو څخه کډوال شوی دي په هلمند کې د بعضي بیا ځای څو کورونی پر مرسته شوی دي اما په هغه اندازه چې د خلکو ارتیاوی یا په هغه کچه چې خلک را بیا ځای شوی دي هغه اندازه مرسته نه تر سره شوی ولې کمرسته شوی په دې ډول شفافیت چې موجود نه دی او هلته بعضي کسان د فقط لیستونه دي او جوړوي مرکز سره فور ورکوي او د دې دغه حق حقوق قانوني حقوق د ډیره حد تر څو لاندې شوی دی ولې تم دا دی چې نامنی د موږ هم په دینستو باندې دلې چې باز سیمه ته ولاړ شو
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان د هلمند ولایت شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل د ننګرهار ولایت شورا منشي زبی ولاس مرای او د خوست ولایت شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو اوریدونکو هم ډیر منندو یو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو پوری دوام کوي
ټول سرخ لمن پټکل ګلونو وی جوش بدی سندو ناوی بیا بدی پغاړو کشرنګې د امیلونو وی رغبت سازونو وی بیا بدی وطن افسانه د دې جهان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان کور بے د صلح در څورک به دشمنان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان گران افغانستان تا ببرت مش ودان کور وړ بدی نشان کور وړ بدی نشان